Kraków.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته راغلست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر 13 سره برابر ده. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. نن د دسمبر 13 د بشری حقوقو د نړیوالې ورځ سره برابر ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یو نامه په یو ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. ساکل د بشری حقوقو نړیوال ورځ د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې له 15 کلیز سره برابر ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقوقو ته په درناوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، څو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړې میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګلې کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له 9 کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هېواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته یې د حد هوایی مدافع سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یوه برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بی پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایی بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پای لوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پای لوبې ته ووتل. د ازادۍ راډیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپور خبرو. نن د دسمبر 13 د بشری حقوقو نړیواله ورځ ده. په راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشری حقوقو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقوقونه علني نقص کېږي. بشری وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګلې د وفات په اړه هم یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی خو د برېښنا ستونزه لري.
چیرې بار کې موږ دلته تقریبا 50-60 ټنه مالوچ تولید کولای شو، که چیرې بار نه موږ دلته 7 ساعته کار کوو په جنریټر مازما خپل کارګر اخته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ترکیه له اوکراین او روسیې سره خبرې کوي څو د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهم نیمایي کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مواوریدل، د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو اوسنۍ ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقوقو او ازادي خراب شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونام زیاته کړې طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغېزمنې کړي، د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو، شکنجي او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشري روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان څلور او یا کال وړاندې مثبت رایه ورکړي غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسنۍ ناورین ته د پای ټکی کیږدي. یوناما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخې سرغړونې تورن دی. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې ټولو افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیت راګرځولي او تر خوا یې د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټولو اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خاري حمامونو ته هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقوقو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقوقو پر وړاندې له بیساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
Hunger and poverty are increasing and affront the economy.
لوګو بي وزلي مخ په ډيري دوده د سلګونو ميلونو خلکو اقتصادي او ټولنيز حقونه له خطر سره مخ شوې دي. مدني فضا د تنګیدو په حال کې ده. د رسنۍ او ازادي او د خبريالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور لمنځه تللی. په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد خزو او ونجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نجات پالنه د زغم نشټوالی او تعبیز په پراخه کچه ډیر شوی دی.
انټونیو ګوتریش پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې د سونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپل ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو تر څنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې کومه مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما پان باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را پدې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پیغام سي د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکل باندې ولري تر څو پر ولس پوسی سي په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوې یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوي وو چې دوی اولین منبع دغه اسلام او شریعت وو، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدل چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ ده. تاسو وکړه چې هر ورځ یو څو یو تن قصاص او احکام دغه قصاص ټول هغه شرایط چې باید وای هغه دی واقعا مراد کړی دي. آیا ضرور ده چې په مازار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي؟ نور رواني کې په زر نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه رواني دي د انسان وژنو. آیا هغه پسغه تماشا لري چې باید ولس پر اټول سی او یو نفر څنګه په پازاب کېږي، په تکلیف کېږي، په ترقه ماجل کېږي؟
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیواله ټولنه د عام د چې دوی ته رسمیت ورکړي او وسنۍ رژیم مشروع اعلان کړي. ترخوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه ووسی.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یو چیش نه ډېر ویره لري دی د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصلاح یو سر ونیسي تاسو تر منځ او تاسو پر رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول ده هیڅ معقوله لار نه ده. او نه دی واخ منل شوی حکومتداری ده. نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کانادا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچیل ازادي رادیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه.
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمرګولې وکلنۍ نه هنر ته مخه کړې وه. نوریاس نوری د قمرګولې د هنري سفر سوابقو ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنتو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي آواز لرونکې میرمن قمرګله د ننګرهار ولایت د کوس کونړ د خیوې ولسوالۍ په شګې کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په اوه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګله ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري آسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمرګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړې دي. د میرمن قمرګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېره کېناسته. د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمرګلې د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځو لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمرګله په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمرې درې لوڼې او درې زامن دي.
د قمرګلې هنري ژوند ته کتنه و چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې مو واوریده.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هڅې روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له لارې خنډونه لري شي. د ترکیه ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکېنی موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړنۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یکشنبه د روسیې او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون تنه غلا او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غلا نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې څلور اتیا بیړۍ منتظرې دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ همداراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هر ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلان او کارکونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په اتو ساعتونو کې به 2 ټنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال په کندهار کې له 250 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکا 55 میلیونه افغانۍ لګښت شاغلي چې په اته ساعته کې 2 ټنه پنبه پروسس کوي او 2 ټنه مالوچ، 2 ټنه غوړي، 5 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل اجا حبیب الله وايي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمينه برابر شوي.
تقریبا 45 کسو په ریسمر سره شاوخه کې کار کوي او تقریبا اجا 90 کس غیر مستقیل کار مخالفت سره کار کوي او ورته مجبور یو بیا موږ جنجال ته دغه کړی دي چې چا مصرف ډیر دی برخو نسته. تقریبا په ګډه ورځ کې 8 ساعت یا 9 ساعت برخ راس هغه پر برشاوي ډیر زیات ده، نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې ساعت نو برابر سی او تقریبا دا خبر مش خلق پر کار وو چې صنعت هم پالس او خلق هم پر کار وو چې نو په دغه مو بس ضرورت شته کې او دا فابریکا مو انشاء الله پاله کړی ده.
د دې فابریکې دوه کارکونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکې لرونکو ته اسانتیاوي زیات کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاري وکړي.
چیرې برکې موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ تولید کولای شو، که چیرې برکې موږ دلته 8 ساعت کار کوو په جنریټر ماز ما خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 ټنه 10 ټنه موږ کار کوو دلته، او که چیرې برکې تقریبا 10 ټنه پر موږ دلته کار کولای شو دلته.
دا د نادار په بچ د لمن سره ځي دلته بیا دردا ماشینانو چې وځي د جسه پندانه وځي د پندانه سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي دا غسه بیا د صابونم جن جوړیږي. ډیر خوشاله په خپل وطن کې خپل کار کوچ مشته د کار زمينه برابر په خپل وطن کې خوري راسته خوشالي. دا یو مشکل دی چې دا برک نسخه د پارک صنعتي چې برک جوړ شي ارسلي خوشالي په خپل وطن کې خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پومبدانی فابریکې لرونکو اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پومبدانی د پروسس وسلويش فابریکې فعالیت لري چې د غولات د صنعت او معدن خونی د مرستيال اجیر محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 ټنو تل وړ کړي.
پومبدانی واس فابریکې او ویش فابریکې ستو وس تقریبا 1500 کسان چې دی چالانې په 2000 کې د سرکار کې تقریبا 1500 ټنه دی د ورځې د وړو ظرفیت لري او 6000 ټنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2000 کارخانه وچلر چې برک او د برک نشتون له امله د زموږ دغه بیخي په صدره مې سوال دی چې هغه جنریټران چې دی نو جنریټر برک په فابریکه د پاره هیڅ کار نه کوي. دا موږ فقط دغه د پاره دی چې خپل لاس بچلوم تقریبا 1500 ټنه بالا اوس کار نس کېدلې په دغه سالات کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې ست چې یوازې 160 فابریکې فعالیت لري او نورې د برېښنا او یو شمیر نور ستوندو له کبله تړلې دي.
ل کندهار راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ. دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسیدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرڅ برابرولی شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان واک ته رسیدل د افغانستان اقتصاد خوندنه لرله، خو د دوی له واک ته رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپلې سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستې ودرولې، بانکي بندیزونه یې ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنې کنګل کړې. د دې خبرونې پر اصله بهره پر افغانستان د مرستو باندې دا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایجا ریویو په افغانستان کې د خوړو نمسؤنیت د جدي اندېښنې وړ بولی او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خبرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډیر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیمنیټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتیدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبري راخېستي چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیلو افغانانو د خبرونې ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې وی خو کافي خواړه نه لري او لبلې خو د تودولو وسایل. خبرونه د هغو افغانانو خبري هم خبري کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دیش تر څلوېش سله د پورې عاید کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام محمود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ما جنگ رسول لري. موږ په سری کلا کې ډیر د اوبو د دغه د خوا څخه ډیر منطقه وچ ده. نو خپل خونه کښ لرم ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیح د خوا ته کومک راورسیږي. موږ ډیر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم. یادالی کارټون اورېدونکو ته نیکیل اکرامت مخکې خو به ښه وم. ازادي راډیو به کابل کې دفتر وم او په خلانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو. وزن رسېدای شوه چې د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرف هم لوړ شو چې امریکا ته هلته کوجې کې خبرې ورته کوو. مصرف هم لوړېږي اوس دا څو وخت کېږي چې په نوم بند شو. السلام
بل السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام. د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت دی او خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک روره روزانه کوي. دا خلګو هغه غلشبین چې د شخص امیرانی جوړ کړي په ودا کتروسه نړۍ د لیدل ته چې څوک سپینځه کولډل لري. د دغه د وسفه د اجمل کې دوا وتا کوي ولري چې د ولار شي خدا د امشران او طالبانو د دې د ازمش پیغام دی چې په دغه اجمل کې خو خلګ ما دری بدر کوي. د خدای روی تاسو خبر لاره پوه نه تاسو هم د سیزلم دغه تر دغه خونه بلډوزر را کش کده